دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مهر کلی کو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله درته واورو په مخکې د دې سات خبرونه ده. په جلال آباد ښار کې پرون په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. او هغه استرالیا چې د نیوزرلینډ په دوو جوماتونو بریدونو کې د 50 کسانو په وژلو تورن دی ځان بې ګناه بللی. بشپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر نهه کسانو ته رسیدلی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د څلورو نظامیانو په ګډون ټول نهه کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې نهه تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همداراز 12 تنه ټپیان حوزه بیرغتون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خاغلی خوګیانی زیاته کړه په ټپیانو کې د دریو کسانو صحي وضعیت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي چې په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازدیګر یو انتحاري برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر چاودنه وکړه. چاودنه په یو داسې ځای کې شوې چې له ګڼې ګوڼې او بیروبار ډکه ساحه ده. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلي. د بغلان د امنیتي قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل:
پولیس قمندانی امې ولایت بغلان و اهمیت ملي تر ساحه
د بغلان د امنیه قمندانۍ پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړوند سیمو کې عملیات وکړل. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان ووژل شول او د دوی دوه تنه سرګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې سکل 215 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ سپور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله دروان جون میاشتې تر لومړیو پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمیر نږدې 196 زرو ته رسیږي له ایران راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې روان کال تر پای ښایي له 500,000 زرو زیات افغان کډوال په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې له 3,300 زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د یو ایم د ارقامو له مخې له 2012 کال وروسته له 3.2 میلیون زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیون زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پېښه ده چې امریکا او متحدان یې پکې تهران ملامتوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبې په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو دی مایند یوې هغه تیل لیږدونکي بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت له د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د مازیګر په 3:00 او 10 دقیقو د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د غزمی وکښتۍ د کوکا کریجس په نوم باروړونکي بیړۍ ته نږدې شوه چې څارل کېده او ثبت شوي چې ناچاو دی ماین یې له دې کښتۍ لرې کړی. چارواکو سی این این تلویزیوني شبکې ته ویلي پنټاګون باور لري چې دا د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپلې ښکېلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنځشنبې په ورځ وویل دوی په قطعی توګه د امریکا د بیا اساسه ادعا ردوي چې دوی د امان په خلیج کې په تازه برید کې ښکېل و. تر دې مخکې د ورځې په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغې روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. هغه استرالیا چې د نیوزیلند په دوو جماعتونو بریدونو کې د 150 کسانو په وژلو تورن دی پر د لګېدلې ټول تورونه رد کړي. د نوموړي محاکمه د 2000 کال د مې په 4 نیټه پلان شوي. برینټن ټارن چې د قتل په 150 تورونو د قتل د هڅې په 40 تورونو او د ترهګرۍ په 1 تور تورن دی د جمعې په ورځ په ټولو کې ځان بې ګناه وباله. دا 23 کلن مشکوک د اوکلاند د زندان له یوې وړې خونې د ویډیو له لارې په محکمه کې څرګند شو. د هغه وکیل د نوموړي په استازیتوب د ده د ځان بې ګناه بللو غوښتنه محکمې ته وړاندې کړه. تمه کېږي چې دا محکمه به شپږ ګونۍ دوام وکړي. څو میاشتې مخکې په نیوزیلینډ کې په وسلو سنبال یو بریدګر د جمعې د لمانځه پر مهال پر مسلمانو لمونځ کوونکو ډزې وکړې. لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. دا د نیوزیلینډ په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې ده. او روسي خبردار چې ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې د هوایي دفاع توغندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون وویل چې د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د F-15 ډول جنگي جیټ الوتکو پروګرام له ګډون نه بې برخې کړي انکاره به د روسي توغندیو له پیرلو شاته نه شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان په دې وروستیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یو حده عملي شوی هم د بیلابیلې کورنۍ او نړیوال عکس العملونه یې راپالولي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا اقدام د افغانستان د سولې د مذاکراتو پرمختګ لپاره ګټور بللې خو عام خلک بیا په دې اړه بیلابیل نظریات لري. پوښتنه دا ده چې آیا د طالب بندیانو خوشي کېدل چې خلک یې په ټول هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلین بولي کولی شي د سولې مذاکراتو په برخه کې د اعتماد فضا رامنځته کړي؟ فریبا ظاهر پرې تفصیل لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 1000 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د جون پر 10 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 18 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په اعلامیې کې ویل شوي چې له 1000 تنه خوشي کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکېل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سوه خو شمېرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت له بنده خوشي شوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالت جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمېر بندیان چې خپل قانوني موده حبس یې تیر کړی تقریبا 1000 کسه د طالبانو جملې څخه د بند خوشي کېږي چې یو تعداد خوشي شوي دي په دا څلور ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې پروسه خوشي شوي دي.
خو ښاغلی احمدیار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلي دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره ښه نه دي چې ځکه چې دوی بیا ځي هماغه غرو ته خیژي او بیا هماغه انتحار هماغه انفجار.
بله په دې باندې به د کابل شاریان یا د هیواد اوسیدونکو شاید اندېښنې ولري خو د دې تر څنګه که یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي کې به دوی داسې کړنې نه کوي.
لدی اندیشنو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلی دي، نو ولسمشر ولې د طالبندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیوګلی بیا هم دغه د بندیانو خوشي کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشي کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې دا خلک خوشي کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار له امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلي وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغې سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانیانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانیان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالی راغلی.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې 2450 کسان دا مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8898 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي، چې د نوموړي په د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستي پسرلنیو عملیاتو کې یعنی له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وین زبیر عارف ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې په هلمند کې په زابل کې په بغلان کې په کندوز کې میرا شوی شو او په غور کې هم داسې په فاریاب کې دا سوي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي تقریبا 9 عملیات شوي دي. او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیلزاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري اوربند او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو